ستړي مشه قدرمنو اوریدونکو د مشال رادیو خبرونه ته وکی دا مهال په پیښور کې د سحر لاس پچتی تر یو لاس بجو پورې ځنه جبا مر ستاسو کوربایم په دې سات کې له خبر نور ستاسو رپورټونه لرو او بیا په دوی منیمای کې د مشال ترنه لنباس چې تیر ورستا سوریدلو په تکراری توګه اوریده شي کوربای عبدالحی کاکړوی اوس په مو کې د دې مهال خبرونه ته د عوامي نشتل ګوند لخوا په غوښتل شوي ټولګندیزه کانفرنس کې پر امنیت او نورو چارو خبرې وشوې. په کراچۍ کې د پولیسو په ډزو د هندو ځوان وژل کېدو مظاهرې راپارولې او په اوکراین کې د روسیې په ډرون بریدونو 21 کسان وژل شوي. پوره خبرونه د وامین شتلګون لخوا د مئی په دریمه په اسلام آباد کې په ترسره شوی ټولګندیزه کانفرنس کې غوښتنه شوې چې په ملک کې د امنیت لپاره د ځانګړي اقدامات وشي. لغونډې وروسته په خبره شوی شریک اعلامیه کې ویل شوی په ملک کې د وسلوالو خلاف عملیات د ولس په ملاتړ او د هغوی د باور ترلاسه کولو وروسته ترسره شي او د پراخو عملیاتو پر ځای د هدفي عملیات ترسره شي. د وامین شتلګون مرکزي جنرال سیکرټري افتخار حسین له ټولګندیزه کانفرنس وروسته خبري غونډې ته ویل چې د ترسنګ په ټولګندیزه کانفرنس کې د راتلونکو انتخاباتو په اړه هم خبرې شوې دي.
تمام سیاسي جماعت بهمی مذاکرات کې زیر انتخابات کی تاریخ کا تعین
ټول سیاسي ګوندونو د مشورې او په اتفاق سره د عامو انتخاباتو د پاره ورځو ټاکي او لس په تیرو ټولو پوځي عملیاتو باندې عدم اعتماد کړی دی، ځکه په عملیاتو کې د ترخګرو په ځای عام ولس ځان او مال ته نقصان رسول شوی دی.
می افتخار حسین در از ویل چې په روستۍ ډیجیټل سرشمیرنه په قبایلی ضلعو بلوچستان حسین کې اعتراضونه شوي ول هغه د لرې کړل شي او په پښتونخوا او د ملک په نورو سیمو کې ترهګري ډیره شوې د هغې مخه دې ونیول شي. په ټولګندیزه کانفرنس کې تحریک انصاف ګوند برخه وانخیسته او پښتون ژغورنې غورځنګ ته بلنه نه ورکړل شوې خو د نورو اکثرو ګوندونو مشرانو استازو پکې ګډون وکړ. چارواکي وایي په شمالي وزیرستان کې نامعلومو وسلوالو د څارویو یو ډاکټر وژل. د میرعلي تانی یو چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله د نوم نه ظاهرولو په شرط مشال ډیو ته ویل چې ډاکټر رحمت ایاز پرون په میرعلي بازار کې په ډزو باندې وژل شوی. موټر سایکل سپرو مخپټو وسلوالو دغه ډزې کړې. پولیس وایي دوه ورځې وړاندې هم وسلوالو په میرمشاه بازار کې په هوټل ناس یو افغان کس په برید کې وژلی او بلې ټپي کړو. له تازه پیښې سره په شمالي وزیرستان کې په روان کال کې د وسلوالو په بریدونو کې د وژلو شو کسانو شمیر 19 ته رسیدلی دی. د دې ټولو حملو ذمه‌واري چا نه ده منلې او نه هم پولیسو تر دې ګړې په دې تور څوک نیولی دی. د کراچۍ نیو ټاون ثانه ته مخامخ هندوانو احتجاجي پرلت غزوله. دوی دا احتجاج د مئی په لومړۍ نیټه د یو هندو ځوان کومل کشن تر وژل کېدو وروسته پیل کړی دی. پرون ناوخته د وژل شوي ځوان رور رام کشن او تر دلیپ کشن مشال لډو ته ویل پولیسو په جالي مقابله کې کومل کشن وژل دی. د مئی په لومړۍ نیټه د کراچۍ پولیسو ویلیو د مقابلې پر مهال یو غل وژل او بل ژوندانی ولید. پولیس واغه مال دا ایده هم کړی و چې وسله د غلا موبایلونه او پیسې هم ترلاسه کړي دي. خو د کومل کشن کورنۍ وایي هغه یو آرام ځوان او د خپل خوندو د ودونو د سودا لپاره د خپل ترزوی سره بازار تروانو چې پولیسو دا غوی په وینا په جالي مقابله کې وشل دي. بل په د سیمې د پولیسو یو مشر اس اس پی زبیر نذیر شیخ مشال دی ته ویلي د هندو ځوان د وژنې مقدمه درج شوې او د پولیسو یو انسپکټر فرمان علي شانی ول شوی چې دا مهال تری پلټنې روانې دي. د اوکراین چارواکي وایي د مئی په دریمه د روسیې لخوا د ترسره شوو وروستیو ډرون بریدونو په لړۍ کې په خیرسون کې 21 کسان وژل شوي دي. دا کسان د روسیې د بی پیلوټ الوتکو لخوا په جنوبي سیمه کې د ولسي اهدافو د نښه کولو په ترس کې وژل شوي دي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلنسکي د قربانیانو له کورنیو سره د غمرازۍ کولو پر مهال ویلي د روسیې هوایي بریدونو په خیرسون کې یو سوپر مارکیټ، د اورګاډو یو سټیشن، د هستوګنې ودانۍ، د سخت اوزارو یا هارډویر یو دکان او پټرول پمپ په نښه کړي. زیلنسکي د مئی په دریمه پر ټویټر لیکلي تر دې مهاله په یوه ورځ او په یوه سیمه کې 21 کسان وژل شوي او 30 نور ژوبل دي. نوموړی هوډ ښکاره کړی چې د پیښې ټولو عاملینو ته به سزا او روسیې ته به ماتې ورکوي. بل پلو د روسیې غاړې ته هم په ګڼو سیمو کې د اور لګېدنې راپورونه ورکړل شوي چې پکې د کرایمیا پل ته نږدې په وولنا کلي کې د تیلو یو زیرمتون هم شامل دی. کرملین وایي هغوی د بی پیلوټ الوتکې هغه برید شنډ کړی چې د هغوی په ګمان هدف یې په کرملین کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په نخښه کولو. کیف په دې مبینه برید کې د لاسته لودل رد کړي او ویلي دي چې مسکو دا د اوکراین لخوا د احتمالي ځوابي برید نه وړاندې ترسره کړي. خبرونه پای. دا مشال رادیو دا او تاسو خبری گڑی اور خبرنامه موردل اور دونکو په دبه منی مای کی بار ته د مشال ترنالاندی بحث وړاندې کو. اوسم رپورټونو طرف ته مخه کو او څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واوریدل چې پرون په اسلام آباد کې د سیاسي ګوندونو ټولګوندیزه کانفرنس ترسره شوه. دا ټولګوندیزه کانفرنس هوا منشنل ګوند بلل و. ځینو ګوندونو په یاد کانفرنس کې دریز وړاندې کړ چې یوازې د ولس په ملاتړ او د هغوی د باور ترلاسه کولو نه پس د وسلوالو پر ضد هدفي عملیات ترسره شي او د لویو عملیاتو کولو نه د ډډه وشي. په دې ټولګوندیزه کانفرنس کې پاکستان تحریک انصاف ګوند برخه نه واخیستې او پښتون ژغورنې غورځنګ ته بلنه نه ورکړه. اسلام آباد گوهر مسجد د نور تفصیل سره.
د عوامي نېشنل ګوند په قربتوب کې شوه ګڼ ګوندیزي غونډې ته یو شمېر سیاسي مشران ورغلي ول. د غونډې په ختمېدو باندې په شریکه یو اعلامیه خبره کړه شوه چې په کې لیکل شوی وو چې یوازې د ولس په حمایت د وسلوالو پر ضد د پراخو پر ځای هدفي عملیات وشي او په ملک کې د امنیت په اړه خصوصي ګامونه پورته شي. په اعلامیه کې زیاته کړې شوې وا چې د امنیت ټینګښت او د ناامنۍ د مخنیوي لپاره د ملکی امنیتي ځواکونو لکه پولیس، لیویز او نور اثری او منظم شي او هغوی د ولس په تایید او ملاتړ د وسلوالو پر ضد هدفي او اغیزناک عملیات وکړي. په غونډه نه وروسته د عوامي نېشنل ګوند سیکرټری جنرال میا افتخار حسین میډیا سره خبرو کې وویل
تمام سیاسي جماعت بهمی مذاکرات کې ذریعہ انتخابات کی تاریخ کا تعین کړ.
سیاسي ګوندونو د مشورې او په اتفاق سره د عامو انتخاباتو د پاره ورځو ټاکي. په تیرو ورځو کې شوی سرشمیرنې باندې په قبایلی ضلعو بلوچستان او پسند کې راپورته شوي تحفظات دا لرې کړل شي. په پښتونخوا او د ملک په نورو سیمو کې ترهګري ډېره زیاته شوې ده. د ترهګرۍ په اړه جوړ شوي نېشنل اکشن پلان باندې عمل ولې نه وشو. ذمهوار کسان دا ونیول شي او لس په تیرو ټولو پوځي عملیاتو باندې عدم اعتماد کړی دی ځکه په عملیاتو کې د ترهګرو په ځای عام ولس ځان او مال ته نقصان رسول شوی دی.
عوام کو شدید جانی و مالی نقصانات اٹھانے پڑے ہیں.
ونڈ تخل وینا کے دا پاکستان جمہوری غرزنگ او جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمان اویل چې دا ملک پر مختګ لپاره پکار دا چې په ملک کې معاشی استقام راشي. مولانا فضل الرحمان په قبایلی سیمو کې کړي شوی پوځي عملیاتو باندې هم سوالونه اوچت کړل او وی ویل
2002 سے لے کر اب تک
کال 2002 نه تر اوسه پورې خوص لس فوجي اپریشنونه وشول. د ضرب عزم او اپریشن رهنی جات په شان اپریشنونه هم وشول. آیا هدف پوره شو؟ په خیسته خیالونو او خوبونو سره د فاټا انجمام هم وکړل شو خو آیا یو هم مقصد یا هدف دې اړه ترلاسه شو؟ تاسو هر کال فاټا ته سل ارب روپۍ ورکولو وعدې کړې وې. آیا په دې اوه کالو کې و ارب روپۍ قبایلی سیمو ته ورکړې دل شوې؟ موږ لا په دې خبرو باندې اتفاق کول پکار دي ځکه چې دغه د ملک او د اولس د حقوقو لپاره ضروری دي. په غونډه کې پاکستان تحریک انصاف ګډون ونکړو او پښتون ژغورنې غورځنګ ته په دې بنیاد بلنه نه ورکړې شوې چې هغه رجسټرډ سیاسي ګوند نه دی. ګوهر مسجد مشال ریډیو اسلام آباد.
زه غلام غوث یم، تاسو د مشال ریډیو اورئ.
تاسو مشال رادیو اور بالکل اورئ او تاسو په موبایل ایپ باندې هم اوریدلی شئ. که تاسو ایپل سٹور ته ځئ یا که انډراید فون لرئ نو ګوګل پلی سٹور ته ورشئ. هلته ولیکئ ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او پخکته شي او تاسو به زموږ خبرونه پاکې رڼې واوریدل شئ. په کراچۍ کې مېش هندو لګاکیان له تیرو څو ورځو راهیسې په احتجاج دي. دوی وروسته له هغې احتجاج او پرلت پیل کړی چې د مې په لومړۍ شپه ناوخته یو هندو ځوان کومل کشن وژل شو. هغه مال پولیس ویلي ول هغوی یو غل وژلی او بل ژوندی نیولې دی. پولیسو دا هم ویلي ول چې له غلو یې د غلا موبایل فونونه وسله او پیسې هم نیولې دي. خو د وژل شوي هندو ځوان کورنۍ وایي هغه په جالي پولیس مقابله کې وژل شوی او بې ګناه. دوی د کراچۍ د نیو ټاون پولیسو تاڼې مخې ته پرلته چولې د خپل مړي روستي رسومات نه دا کوي او وایي انصاف دې ورسره وشي. بل پلو د سیمې د پولیسو یو مشر اس اس پي نذیر شیخ مشال لړې وته ویلي د هندو ځوان د وژنې مقدمه درج شوې او د پولیسو انسپکټر فرمان علي شانی ول شوی چې د مهال ټریپ لټنې روان دي. له کراچۍ نیاز علي راپور راکوي.
په کراچۍ کې د نیو ټاون پولیسو تاڼې مخې ته په احتجاجي پرلت ناس هندوان وایي چې تر څو ورته انصاف نوی میلاو شوی تر هغې به خپل احتجاج جاری ساتي او خپل مړی به هم نه سپاري. د کراچۍ پولیسو په یو مقابله کې وجلې شوی هندو ځوان کمل کشن رور رام کشن د مای په درېمه مشال لیډیو ته وویل چې رور یې پولیسو په یو جالي مقابله کې وجلې دی. دوی دوی زما رور وجلې دی. هغه ډاکو نه وو تر هغه نو پولیسو تری پیسې هم هاغستی. من خپل کور وو چې پولیسو راته خبر راکو چې کمل کشن ټپی شوی دی. من چې روغتون تلاړو نو هغه مړ پروتو. رور می د ترزوی سره د سامان هاغستو لپاره روانو ولی چې نن ورځ زما د دوه خويندو
دوه بهنو کی شادي دی مری. آج
رام کشن زیاته کړي چې نن د مای په درېما د دوه خويندو ودونه وو او د هغو د ودونو سامان لپاره رور می د خار لیاري سیمه تروانو چې په لار کې پولیسو په نخ کړي او جالی مقابله کې وجلې دی. په کراچۍ کې د نیو ټاون تاڼي مخې ته هندوانو دا احتجاجي پرلت په داسې حال کې پیل کړي چې د مای په لومړۍ نیټه د شپې د یادې تاڼي پولیسو دا وکړي وه چې د پولیسو په یو مقابله کې یو غل وجلې او بلې په جوبل حالت کې نیولې دی. پولیسو په خپل بیان کې زیاته کړې وه چې د غلو څخه وسله پټ شوي موبایلونه او روپۍ هم ترلاسه کړي دي. وروسته له هغې چې پولیسو د کمل کشن مړې خپلوانو ته سپارلو نو خپلوانو ترې کار وکړو او د پیخي پر ضد احتجاج پیل کړو چې د مای په درېما د شپې نا وخت هم روانو. د وجلې شوی کمل کشن تر دلیپ کشن مشال لیډیو ته ویلي چې د پولیسو افسران د خپل خبرینه پشا شوی او کمل کشن په وجنه کې اصلي تورن پولیسانو پر ضد هیڅ ګامونه نه دی اخیستي.
یقین دیانی کروای دی کې بھائی هم تحقیقات کر رہے.
دی وایي چې اس اس پی راته ویلي وو چې موږ پلټنې کوو او موږ نه یو ورځې وخت غوښته وو. دوه ورځې تیر شوې خو اوس د پولیسو اس اس پی مونږ سره نه ملاویږي. اوس پولیس د خپلې خبرینه پشا شوې دي. لومړی پولیسو ویل چې د پولیسو په مقابله کې وجلې شوې دي خو اوس وایي چې مونږ نه دی وجلې. مونږ ته معلومات نشته. دلیپ کشن زیاته کړي چې تر هغې به خپل مړی نه سپاري او احتجاج به جاری ساتي چې تر څو په پیښه کې تورن اصلي پولیسان نیولې شوي نه وي. بلخوا د سیمې د پولیسو اس اس پی زبیر نذیر شیخ بیا مشال لیډیو ته ویلي چې د هندو ځوان د وجنې په زدي مقدمه درج کړي او یا د پیخه کې د نیو ټاون تاڼي د پولیس انسپکټر فرمان علي شاه نیولې شوې هم دي او نورې پلټنې روانې دي. د اس اس پی په وینا چې د سیمې پولیسو ډي آی جی د پیخې نوټس اخستی او د پلټنو لپاره د ګلشن اقبال پولیسو اس اس پی ظفر صدیق په مشرۍ کې یو کمیټي هم جوړه کړې ده چې دوی به په دوه ورځو کې خپل راپور یا سپارښتنې وړاندې کوي. خو په احتجاج ناس هندوان وایي چې پولیسو یوازې خپل یو عسکر نیولې دی او په پیخه کې اصلي تورن پولیسان د بچ کولو هڅې کوي نو دوی ځکه خپل احتجاج نه ختموي. په کراچۍ کې دا د پولیسو لومړی مقابله نه ده چې د وجلې شوي ځوان کورنۍ مشکوکه بللې ده. له دې وړاندې وار په وار څو ځله هم دا ډول پیښې مخې ته راغلي چې پولیسو پکې د وسلوالو د وجلو نیولو دعوی کړي خو بیا وروسته د پولیسو افسرانو یا تحقیقاتي ډلو دغه مقابلې جالي بللې. نیاز علي مشال لیډیو کراچۍ.
دا مشال ریڈیو دا
هلتا په شمالي وزیرستان کې یو ډاکټر په هدافي برید کې وژل شوی دی. رحمت ایاز د سرو ډاکټر یا ویټرنر چې د ځایي خلکو پولیس په وینا پرون په میرلی کې وژل شو. پولیس وایي ډاکټر په خپل کلینیک کې ناست چې پر موټر سایکل سپرو مخ پټو وسلوالو پر ډزې وکړي هغه پر ځای پر ځای وواژه او بیا وتښتېدل. دا په تیرو څو ورځو کې سویم هدافي برید دی چې په ترس کې ځایي خلک او مسافر وژل کیږي. پولیس پوځ او انتظامیه د امنیت د ټینګېدو ادعا کوي خو د هغې باوجود په شمالي وزیرستان کې هدافي وژنې روانې دي. نور حال د عمر وزیر نه
د پولیسو او ځای خلکو په وینا شمالي وزیرستان میر علي بازار کې وسلوالو د ویټرنری یا د سارو ډاکټر رحمت ایاس ووژو او بریدګر وتښتیدل. د میر علي پولیس تانه یو چارواکي چې رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه نه غوښتل نامه واخیستل شي، مشال ریډیو ته وویل چې د مای په دریمه ډاکټر رحمت ایاس میر علي بازار کې په خپل دوکان کې ناست وو چې موټر سایکل سپاره مخ پټي وسلوال ورغلل، دوکان کې په ډزو ووژلو. د پولیسو او ځایي خلکو په وینا د مئی په لومړۍ نیټه هم د شپې میرامشا کې په یو هوټل کې ناسرګنده وسلوالو د افغانستان څخه راغلی یو مسافر وژلی وو او ورسره بل ملګری ژوبل کړی دی. هم د اپریل پر دیرشمه میر علي حیدرخیلو کې ناسرګنده وسلوالو لخوا یو کس وژل شوی وو چې مړی حیدرخیلو کې غورځول شوی وو. د اپریل په 9 بیا د پولیسو او ځایي خلکو په وینا ناسرګنده وسلوالو دوه کسان فیلډر ګاډي کې اغوا کړي ول چې د میر علي موسکی سیمه کې دغه کسانو وسلوالو نه د تښتېدو هڅه کړې وه. سمدستي وسلوالو په ډزې پیل کړې وې او دواړه یې په موقع وژلې وو. په دغه پیښه کې دوه ځایي ماشومان ژوبل شوي هم ول. د پولیسو او ځایي خلکو په وینا د اپریل په 20 هم د شپې مخپټي وسلوال سپینوام لرې پرته سیمه حسن خیل دیر نومي کې احمد غنی کور ته ورغلی ول. د دوی په وینا نوموړی په خپل کور کې دننه په ډزو وژلی وو او وسلوال تښتېدلی ول. تر دې وړاندې د اپریل په 20 هم د پولیسو او ځایي خلکو په وینا میرامشا کې ناسرګنده وسلوالو یو بل ځایي کس نظام الله له ځان سره اوچت کړی وو او وروسته یې وژلی وو چې مړی یې په میرامشا کې غورځولی وو. په 13 یعنی د اپریل 20 نه تر مئی 3 نیټې پورې شمالي وزیرستان کې دغه شپږم برید دی چې 9 کسان پکې ووژل شول او 3 ژوبل شول. پولیس وای چې د نامعلومو وسلوالو زید مقدمه درج شوه. د بریدونو ذمہواری لا کومه وسلوالې ډلې نه دی منلې. روان کال کې شمالي وزیرستان کې 9 هدفي بریدونه ترسره شول. تیر 2022 کال کې د غلطه ټولو وسلوي هدفي بریدونه شوي ول چې تر شپې تو زیات مشران، ځوانان، سیاستوالان، خزینه، دینی عالمان او هم امنیتي سرتیری پکې وژل شوي ول. شمالی وزیرستان کې ځای ولس په واروار د دغه نامنۍ او هدفي وژنو ضد احتجاجونه، جرګې او پرلتونه کړي. حکومت نه دا من ټینګولو غوښتنې په واروار تکرار کړي. حکومت فوج او پولیس هم ادا کوي چې د غلطه تر ډیره حد امن پر ځای شوي. د پاتې وسلوالو ضد یې ځانګړي عملیات دوام لري. دوی وایي چې سیمه کې امنیت ټینګښت لپاره کوټلي اقدامات کوي. په دې وروستیو کې د خیبر پښتونخوا شمالي جنوبي وزیرستانونو، بجاوړ، خیبر، سوات، بنو، لکی مروت او یو شمیر نورو سیمو اوسیدونکي ویلي چې په سیمو کې یې بیا وسلوال فعال شوي او د نامنۍ پیښې زیاتې شوې. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو ده.
سم یو بل رپورټ د کورمې په شینای سیمه کې خلکو پروند بجلی د پرچاوي یا لوډ شیډنګ پر ضد مظاهره وکړه. مظاهره کوونکو تر څو وخت پورې د ټل پړه چینار لاره هم د احتجاج په توګه تړلې و. دوی غوښتنه کوله چې په سمه او پوره برېښنا دی ورکړل شي. خلک وایي په یو شواروس کې د 100 ساعتو لپاره بجلی لري چې ورته کفایت نه کوي. تر دې دوه نه وړاندې هم خلکو په سیمه کې د بجلی د نشټوالي خلاف مظاهره کړې و. بلخو حکومتي چارواکي وایي په تیرې روژې میاشتې کې خلکو ته د رعایت سبسیډي په توګه په یو شواروس کې 4 ساعته بجلی ورکول شو، خو اوس له 3 زیاته نشي ورکول. د طارق روغزی راپور د مظاهره کوونکو په شوارونو پیلېږي.
ناره په پړاچینار کې د شینې سیمو سیدونکو د احتجاج په توګه وهي. دوی د چهارشنبه پر ورځ د بجلی نشټوالي پر ضد احتجاجي مظاهره کړي. احتجاج کوونکو کا یو خوا د بجلی محکمې پر ضد نارې ووهلې، نور سره پر مرکزی سړک لا ټایرونو سوځولو سره د ټل پړاچینار لار هم تړلې و. د شوبلانو موینو سینوای هسي هم بجلی نشته، خو چې کله نه د بجلی لائن د پړاچینار خال لپاره مختشوی فیډر پرځه ل کلیوالو سره اچول شوی، نو بجلی نورا هم خراب شوه.
مو علاقې سیټی علاقہ دے او مو چکم دے پاڑی او سکڑی دے لین او مو ته 24 گھنٹو کی اکثر 24 گھنٹو کی وا گھنٹہ کل نوی کلای وانی ما گھنٹہ روشی او مو ته ہوس کر بجلی نا سیو او بوڑی ر مسئلہ دے سمو ار خونه ٹینکر اوڑی
پ کورما ضلع کی یواز د شینینا بلکې د پړچینار صدا علي زو او بغن خارونو په شمول کلیوالو علاقو ته هم کما بجلی ورپریک دول کیږي چې سره د مقامی خلکو ژوند لا مشکلاتو سره مخامخ دي. په ضلع کې د بجلی نشټوالي پر ضد سو واره مقامی خلکو احتجاجونه وکړل خو یاد مسلې حل ونه موندلو. د خوار کلی ملک نیاز بادشاه تر دې وړاندې د احتجاجي جرګې پر وخت په صدا خار کې ویلی ول چې کبه بجلی سمنه شولانو پر ضد به په لویه کچه احتجاج پیل کړی.
کدا نظام ٹھیک شو بجلی برابر شو سسٹم صحیح شو او صحیح دی کنا شو نو مو بو داغه د شپې کو قوم مشرانو یو سل وتانه کاغه کو چای دی کاغه پوش ولې سنټر دی کاغه خور کله میرو کاڅه مرغی چینا دی مکمل دا کمیټي به اعلان کوي او ورځ به منتخب کوي بیا به زدی تا ور خایو د حکومت ته مزه بیا د عوام تکاتور خایو
بلخوا په دغه د بجلی محکمې مشر انجینیر عبدالماجد مشال لوډیو ته د چرشنبه پر زویل کڅوګ غواړي چې بجلی خشي نو میټر دی ولګوي ولې چې دوی مفت بجلی نشي ورکولې. عبدالماجد زیاته کړه کڅو هم په روزمیاش کې د بجلی محکمې څلور غنټې بجلی ورکوله خو د حکومت له خوا سبسډي پر ختمې دلو ووستر درو غنټو زیاته بجلی نشي ورپریکدولې. چارواکي دا هم ویل په ګریسیشن کې د شینې لپاره پر مقرر فیډر دا وخت د بجلی لوډ دومره دی چې مسلسل یو شان بجلی نشي ورکولې او نه داسې کولای شي چې د یاد سیمې بجلی پر بازار فیډر ورواچوي.
نو دی اوس ډیماند دا دی چې موږ د سیټي فیډر ته واړو کنه. نو سیټي فیډر الریډي موږ سره هغه کې ځای نشته اوس چې دا علاقه سیټي فیډر ته واړېږي بیا به هغه بالکل نه چلیږي.
په قبایلی ضلعو کې حکومت دا وخت په شپه ورځ کې درې غنټې بجلی ورکوي خو مقامی اوسیدونکو دا دریز دی چې دوی ته د هغه بجلی ورکړل شي چې د خیبر پختونخوا صوبې سره تر زم کې دلوي مخکې وا. په پخوانی فاټک کې د بجلی محکمې پر هغه ځایونو کې تر اتو غنټو پورې بجلی ورپریک دا ولا چې تر مقرر هدا پورې د بجلی بل ورکول کېدل خو چرته چې میټر نه ویل کېدلی نو هغه لته په څلور وشتو غنټو کې یوازې څلور غنټې مفت بجلی ورکولو سہولت وو. طارق اورگزی مشال ریډیو پېښور.
د طارق اورگزی رپورت ما ورده. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف وای په خیبر پختونخوا پنجاب کې د انتخاباتو په اړه د سپریم کورټ د جرګګۍ د اوریدنې او کاروایي تفصیل د پارلمان سره شریک کړل شي. نوموړي دا غوښتنه لا غیر وروسته کړې چې سپریم کورټ د چیف جسټس د اختیاراتو محدودولو په اړه د پارلمان د کاروایي تفصیل وغوښت. بلخوا د پاکستان بار کونسل د وکیلانو ځینې مشران وایي که حالات دغه ډول دوام ولري نو سپریم کورټ به د حکومت پر ضد د توهین عدالت کاروایي وکړي او حکومت به ختم شي. بلخوا د سیاسي چارو ځینې پوهان وایي چې په موجوده آئینی بحران د عدالت نه بلکې د سیاست له لارې حل کېدای شي. منور شاه د موضوع د تفصیل لپاره دغه رپورټ ته وړاندې کوي.
د پاکستان د دفاع وزیر غوښتنه کړې چې د سپریم کورټ د جرګګۍ د هغه اوریدنې او کاروایي تفصیل دی له پارلیمان سره شریک کړل شي چې په نتیجه کې یې په خیبر پختونخوا او پنجاب کې د صوبایي انتخاباتو په اړه حکم شوی دی. خواجه آصف دا خبره د مې په دویمه قومي اسمبلی ته وینا کې له هغه وروسته وکړه چې هم په دغه ورځ د سپریم کورټ چیف جسټس یا مشر قاضي عمر عطا بندیال د قومي اسمبلی د سپیکر نه د هغه کاروایي تفصیل ورکولو غوښتنه وکړه چې پکې د سپریم کورټ د اقداماتو او د چارو د بهیرونو یعنی پریکټس اند پروسیجر بل 2023 په نوم قانوني مسوده باندې بحث شوه دی. په دې قانوني بیل کې د سپریم کورټ د چیف جسټس لخوا د از خود یا سوموټو نوټس اخیستو اختیارات محدود کړل شوې دي. پښتنه دا ده چې د سپریم کورټ د چیف جسټس سره د وفاقي اتحادي حکومت او پارلیمان دا کلکېچ کوم لخت روان دي. د پاکستان د وکیلانو د مرکزی اتحادیه پاکستان بار کونسل یو مشر عابد ساقی د مای په دریمه مشال لړیو ته ویل اندېښنه ده چې که د سپریم کورټ حکم عملی نشي نو عدالت به د حکومت پر ضد کاروایی کوي او دا کړکیچ به نور هم سیوا کیږي.
آئین کہتا ہے کہ پارلیمنٹ کی جو کاروائی ہے اس میں مداخلت
د آئین آتشپیتم او نشپیتم ماده ډیر واضح دي چې سپریم کورټ د پارلمان په کاروائی کې مداخلت نشي کولای او په پارلمان کې هم د سپریم کورټ د ججانو په اړه بحث نشي کېدای. خو تاسو ګوري چې دا دوه خبرې روانې دي سپریم کورٹ او پارلمان د آئین خپل خپل تشریح کوي. خو په دې کې د اندېښنې خبره دا ده چې که سپریم کورٹ په پنجاب کې د انتخابات په اړه خپل فیصله بدله یا واپس وانخلي، نو د وفاقي حکومت پر ضد به د عدالت د سپکاوي مقدمه جوړیږي او په نتیجه کې حکومت ختمېدای هم شي.
د پارلیمان لخوا د سپریم کورٹ د چیف جسټس د اختیاراتو محدودولو بیل د اپریل په شلمه قانوني حیثیت ترلاسه کړی دی. دغه قانون د سو موټو نوټس یا لخپل اړخه د اقدام کولو حق د چیف جسټس نه اخلي او د هغه په ګډون دریو مشرانو ججانو ته ورکوي. خو چیف جسټس عمر عطا بندیال د اپریل په 14مه نیټه د دې بیل د مسودې پر ضد درخواستونو د اورېدنې پر مهال امر کړی چې دا به نه عملي کیږي. نوموړي د حکومت دا اقدام د عدلی په ازادۍ کې مخامخ مداخله بللې ده. د اسلام آباد قائد اعظم پوهنتون د سیاسياتو د سانګې بشر ډاکټر فرحان حنیف هم وای چې موجوده آئینی بحران د عدالت نه بلکې د سیاست للارې حل کې دی شي.
لدې بحران د وټلو یو ځنې جمهوریت لار داده چې سیاسي ګوندونه په خپل منځ کې کینی او په سلام مشوره د ستونزه هوار کړي. مونږ کتلی چې په تیرو وختونو کې د آئینی بحران څخه غیر جمهوریت قوتونو ګټ راپورته کړي، نو په کار ده چې هغه حالات بیا تکرار نشي. په دې اوسنی بحران کې په ځان بې پرې بولي او عدلیه خپل فیصله اعلان کړي، نو دوی خدا ستونزه نشي هوارولی. په کار ده چې حکومت د مخالفه ګوند تحریک انصاف سره د مذاکرات او لاري د دې ستونزې حل راو باسي.
د پاکستان د اتحادي وفاقي حکومت او د سپریم کورټ د چیف جسټس عمر عطا بندیال ترمنځ اختلافات له هغه وروسته زیات شول چې نوموړي سکال مارچ کې په پنجاب او خیبر پښتونخوا کې د انتخاباتو په اړه سو موټو نوټس واخیسته او په پنجاب کې د مې په 14مه د صوبایي انتخاباتو نیټه اعلان کړه. حکومت مخالفه ګوند تحریک انصاف هم په یادو صوبو کې په دغه نیټه د انتخاباتو غوښتنه کوي. قوې فاقي حکومت وایي چې د امنیتي او اقتصادي ستونزو له وجې په اعلان شوې نیټه انتخابات نشي کولای او دا چې په ټول پاکستان کې به په یو وخت یعنی اکتوبر میاشت کې عام انتخابات کوي. بلخوا چیف جسټس عمر عطا بندیال د دې قضیه د یوې اورېدنې پر مهال ویلي که سیاسي ګوندونه په متفقه توګه د انتخاباتو لپاره نیټه وټاکي، نو خپلې فیصلې ته بیا کتنه کولای شي. دا راز د سپریم کورټ په وینا دواړو خواوو په دې حق له مذاکرات پیل کړي، خو تر اوسه کومې نتیجې ته نه دي رسیدلي.
دا منور شاه رپورټ مورید په خیبر پښتونخوا کې وروستۍ بارانونو او طوفانونو په تیرو څو ورځو کې لږ تر لږه څلور کسان وژلي او زیات شمېر څاروي هم له منځه وړي دي. همدارنګه خلک شکایت کوي چې فصلونو او ودانیو ته یې زیان رسیدلی دی. بل پلو د موسمیت ادارې په راتلونکو څو ورځو کې د نور باران، طوفان، ګلۍ او په خوړنو کې د اوبو راتلو وړاندوینه کړې ده. له شبیر جان نه به په دې اړه نور تفصیل واورو.
دا قدرتی اپتونو د نظم صوبہ ادارے یا پی ڈی میں ترمخا صوبہ کے روانو بارانونو او طوفانونو تیرہ دیر روزو کے سلور کسان وجلی چپک درے لکی مروت او یو شنگلا کے دے او زین پک جوبل شوی ہم دی دا ڈول دا دیر شنا سیوا ساروی ہم وجلی چپک گڑی بیزی شامل دی دیاد ادارے ویان تیمور علی مشا لیڈوتا پدی باب لوائی
خیبر پختونخوا کی گزشتہ دو روز راسی بارانونو سٹارٹ تھی او پ مختلف علاقوں کی گلی ہم شوی دا تر اوس پورے چگم سر اطلاعات تین نئے اطلاعات مطابق سلور کسان پکې په حق رسیدلی دي د بارانونو آسماني بجلی او توغیانې د لاسا همدا غرنګ دوه کسان پکې زخمیان شوی دي. تر اوسه پورې کوم سره اطلاعات دي پینځو کورونو ته جزوی تور باندې او یو کور ته پکې مکمل تور پر نقصان رسیدلې دي او 36 ګډي او بیزی پکې هم مړي شوی دي.
نو موږ ځا ته کلا چې ولړو فصلونو ته هم ځان رسیدلې دي ولې د هغې کر معلومات لا دوی ته نه در رسیدلې او متعلقه ځلې انتظامی د هغې تخمینه لګوي. دا موسمیاتو محکمې تر مخه راتلونکي څو ورځو کې دا اوس هم د دغه ډول بارانونو، غلې او تیزو هواګانو امکان دی. نو باید ولس هم او په خاصه توګه ځمیداران احتیاط نه کار واخلي، ځکه دا طوفاني بارانونه ولړ فصلونو ته په خصوصي توګه غنم ته ډیر زیان اړولی شي. خیبر پښتونخوا کې د موسمیاتو محکمې چارواکي ډاکټر فهیم مشال لیړو ته وایي
د باران ورونکو هواګانو یو سیستم د خیبر پښتونخوا مختلفو حصو ته راننوته ده. دغه سیستم په وجبانی د خیبر پختونخوا په مختلفو علاقو کې شبه په شبه د باران امکان ده. دغه تیزو بارانونو او د هواګانو په وجا د غنم فصل ته نقصان رسیدو خطر هم دی. نو موږ کروندګرو ته دا خاص ده چې موسم ته دی ګوري او هغه حساب سره دی خپل کم څه حفاظتي اقدامات وي نو هغه دی کوي. په دې حفاظتي اقداماتو کې دا هم شامل ده چې کم پټي دی هغه نه د اوبو او وستلو خپوره انتظام دی وکړي.
دا دونه چې موسمیات محکمه وړاندې نه په صبح کې د تیزو بارانونو سیلی ګلې د ځمکه د خویدو او په خوړونو کې د اوبو راتلو امکان د دیرشم مئی نه څرګند کړی وو. او د هغې په رڼا کې پی ډی ایم ای په شپږویشتم اپریل خبرداری هم جاری کړو چې په ټولو خلکو ته او په خصوصي توګه سیلانیانو ته هدایت شوی وو چې په دې ورځو شپو کې د غریزو سیمو مخه نه کوي. دغه ډول ضلعي انتظامیو او ریسکیو یو یا دوه دوته هم د چمتو کېدو هدایت شوی وو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو، د خبرونې نیمایي برخې ته رسیدلی یو. مخکې تر دې چې د مشال تر رڼا لاندې بحث واورئ، د نن ورځې وروستي مهم خبرونه: د عوامي نېشنل ګوند لخوا د مئی په درېیمه په اسلام آباد کې ترسره شوې ټولګوندیزه کانفرنس کې غوښتنه شوې چې په ملک کې د امنیت لپاره د ځانګړي اقدامات وشي. چارواکي وایي په شمالي وزیرستان کې نامعلومو وسله والو د څارویو یو ډاکټر وژلی دی. د میرعلي تاڼي یو چارواکي مشال راډیو ته وویل چې دغه ډاکټر رحمت ایاز نومیږي او پرون په میرعلي کې موټرسایکل سپارو مخپټو وسله والو وژلی او تښتېدلی دی. د کراچۍ نیو ټاون تاڼې مخ ته مخامخ هندوانو احتجاج پر لټ غځولی دی. دوی دا احتجاج د مئی په لومړۍ نیټه د یوې هندو ځوان کمل کشن تر وژل کېدو وروسته پیل کړی دی. پرون ناوخته د وژل شوي ځوان ورور رام کشن او تره دلیپ کشن مشال اړیو ته وویل چې پولیسو په جالي مقابله کې کمل کشن وژلی دی. پولیس وایي په دې اړه یو انسپکټر نیولی او پلټنې ته روان دي. او د اوکراین چارواکي وایي د مئی په درېیمه د روسیې لخوا د ترسره شوو وروستیو ډرون بریدونو په لړۍ کې په خیرسون کې یو شکسان وژل شوي او 30 نور ژوبل شوي دي. اوس هم درته د مشال ترڼا لاندې ونیزه خبرونه وړاندې کوو چې د مطبوعاتو د ازادۍ ورځې ته د پروګرام ځانګړی شوی د خبرونې کوربه عبدالحی کاکړ دی.
د مشال ترڼا لاندې
سلامونه او ستړي مسی. د مشال ترڼا لاندې کې مو زه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. نن د مئی درېمه ده چې هر کال د رسنیو د ازادۍ د ورځې په توګه باندې لمانځل کېږي. په پاکستان کې په تیر یو کال کې د فریډم نتورک لمخي 80% خزيات خبريالانو پر ضد او د رسنیو پر ضد ګواښونه او خطرونه زیات شوي دي. فریډم نتورک په پاکستان کې د خبريالانو د حقوقو او د رسنیو د ازادۍ لپاره کار کوي. د همدې ورځې په مناسبت باندې د مشال ترنالاندې بحث مو ځانګړی کړی دی. په دې کې به له میلمنو سره په پاکستان په تیر بیا په خیبر پښتونخوا بلوچستان کې د خبريالانو او د رسنیو پر حالت خبرې کوو. میلمانه مو د فریډم نتورک مشر اقبال خټک او د اسلام آباد د خبريالانو د اتحادیې یو فعال غړی حنیف خان دی. حنیف خان، تاسو او اقبال خټک سب تاسو دواړو تار کړی وای.
ډیر مننه
ډاکټر صاحب، تشکر. مننه اقبال خټک سب. اقبال خټک سب، فایل ولا تاسو کو په پاکستان کې چې کوم خبريالان دي یا رسنۍ دي، تاسو رپورټ تاسو هر کال جوړوي، سګ کالم تاسو جوړ کړی دي، او پاغه کې مو یو تصویر ک تاسو یو لند شانتي یو تصویر راکې چې په تیر یو کال کې تاسو د رپورټ څوایي چې د خبريالانو یا د رسنیو د ازادۍ حالت پر کوم ځای ولاړ دي.
دغه کال رپورټ موږ د پاره ډېر تشویش سبب پدې دي چې دې کال مو قتل په تیر یو کال کې تقریبا یو سلسله ویخ واقعات شوه دي د ژورنالستانو سره. په دې کې 15 ژورنالستان وژل شوي هم دي او ډېر پکې اغوا کړی شوي دي، تختولې شوي دي، يرولې شوي دي، عملې پی شوي دي، خو کړی شوي دي سره. لیکن دغه صورتحال موږ په تشویش پدې نظر ګڼو چې کدی نه یو کال مخکې رستم لا شو چې کله عمران خان وزیر اعظم د پاکستان، نو هغه اخري کال دغه په وخت کې تقریبا اتیا واقعات شو. لیکن اوس چون کې نوې حکومت راغله ده، د یو اتحادی جماعتونو ګوندونو چې دی هغه یو کس ټاکلی دی او وزیر اعظم چې دی شهباز شریف دی، موږ ګڼل چې د دې په وخت کې به په پاکستان کې د ژورنالستانو د تحفظ یا د رای د ازادۍ په حوالې سره به حالات خوب شي او هغه شانتي بني چې څنګه موږ د عمران خان حکومت کې قطر.
حالانکه تاسو شهباز شریف صاحب تاسو یو پروګرام کې راغلی وو او تاسو خپل احتمال دلی او تاسو خپل یعنی سٹایل یې ماغه ډیر زیاتو ځکه چې هغه اعلانونه یا ځینې ژمنې کړي وي.
بالکل کاکړ صاحب، هغه د تیر کال په 12 میاشت کې زموږ په پروګرام کې اسلام آباد کې راغلی وو او هغه موږ سره ډیر کلک یو وادر سره کړو چې هغه ډیر زر کې هغه سره ګامونه پورته کوي چې کم اړخ ته دغه نظر راغختل شی او سره لیکن بد امرخه چې ترنه پوره دغه پخپل وادو باندې لاس عملی ګام نه پورته شوی دغه رپورت وینا مطابق چې د پاکستان مرکزی خار چې وته اسلام آباد ټول نه زیات خطرناک خار ګڼل شوی دی صدرستان لپاره سلویخ فیصد په دغه یو سل سلویخ واقعاتو کې دغه پیښې صرف په دغه خار کې شوی دی او بیا په دویم نمبر باندې پنجاب ولایت دی چې چرته 25% شوی دی او سند په درېمه برخه باندې دی چې په 23% دا واقعات پکې شوی دی خیبر پختونخوا کې چې دی په څلورم پوزیشن دی چرته 9% او بیا چې دی بلوچستان کې کوم ګورو نو هغه کې د دې نه هم کم دی
حنیف خان صاحب تاسو سوال دا دی چې تاسو آیا تر کومه حده پوری د اقبال خټک صاحب دغه رپورټ ته اتفاق کوي یا تاسو څه پکې اضافه کوي
خټک صاحب چې کوم د خبرې نشاندهی وکړه او د کوم توقع اظهار شې دوی کولو چې د عمران خان صاحب د حکومت نه پس زمونږ دا تمه و چې د شیبا شریف صاحب یا چې کوم نوې حکومت راځي د هغه په دور کې بعد د صحافیانو یا د میډیا چې کوم یو مکمل یو د ازادي خبره کیږي په دې حواله به سمزبد ګامونه پورته شي یا به څه تبدیلی متخکاره شي خو د بده مرغ هغه ونه شو بلکې نور هم شونه سیوا شول د اردو یو شعر دی چې مانګا کرنګي اب سے دعا هجر یار کی آخر تو دشمنی ہے دعا کو اثر کے ساتھ المیہ دادا چې مونږه تم ادا لرړه چې کم وادي د موجوده د پی ڈی ایم اتحاد مشرانو د صحافتي تنظیمونو سره وکړي د میډیا هاوس سره وکړي د میډیا د ازادۍ په حواله چې کوم مونږ ته ډاډ ګرنه راکړي و هغه سره شول بلکې زه به دا ووایم چې پاره کې لږ تیزوالی او سیوا چې کوم
دی یعنی هغه تیزوالی او تیزوالی څنګه راغلي دي
تیزوالی دا سره هغه کړ چې مونږ ته روزانا د پیمرا په شکل کې کوم څو ریګولټي اتھارټي دا د الکترونیک میډیا دا غي په شکل کې میډیا هاوس ته بقاعده هدایت جاری کیږي چې دا بچلوي دا بنه چلوي دا خبر به ورکوي دا خبر بنه ورکوي د دې ادارې په حواله به خبر کوي خاص کر د ججز خلاف به خبر نه کوي د فوج خلاف به خبر نه کوي د پلانکی خلاف به خبر نه کوي د باسر قوتونو خلاف به خبر نه کوي او که خبر کین بعد له چینل بندي
یعنی دا خبرې دا ایواز اوس د شهباز شریف حکومت کې دي کنه د عمران خان په حکومت کې دغه
سي عمران خان په حکومت کې هم ول او سم دي دا شی اوسم لا جاری دی په دې کې څه تبديل نه راغلي دا یو چې د ککړ څه تاسو ته آزاد پر وړاندې ته بدقسمت نه د پیمرا یا هغه ادارې کوم چې ریګولټي اتھارټي دی یا د صحافتي تنظیمونو سره نه کوي دا وی واګی چې کوم دي کنه د بدقسمت نه هغه بل ځنه چې دی هغه نیول کیږي او دا هغه ځنه کنټرول کیږي دلته کې د نېشنل انټرست په نوم باندې دلته کې د عدلیه د ازادۍ په نوم باندې او دلته کې د هر باسن قوت خلاف کا دا غوی خلاف نه بلکې دا غوی چې کوم اکچوال یو کاروایی روانه وي یا خپل کردار دی کپاغې خبره کې نو تا ته ویل کېږي روح چې دا د غلط کار دی او دا د عین خلاف دی قانون خلاف دی او تعالی واجبات چې په قوانین او جواز چې دغه درکول کېږي دلته کې المیه دا ده چې واځي کاکړ چې د باسر قوتونه نه بلکه کپ یو کوڅه کې یو باسر سړې دی کپ یو محله کې یو باسر سړې دی کپ جماعت کې یو مولا باسر دی کپ یو کلی کې باسر خان دی کپ یو په یو علاقې کې سیاسي ګوند باسر دی او کپ د ملک سیاسي قوتونه باسر دی دلته چې څوک باسر دی په قوت کې دی هغه دا خبر کې شروع زما په حواله باندې با هغه خبره کې کم چیزا ورېدل غواړم کم چیزا
انف خان انف خان تاسو مهمه نقطې ته اشاره وکړي یعنی ریاست او ټولنه او بیا په کوم انداز باندې د طاقت او د قوت خپل یو اظهار دی یا بیا دغه ویش دی په هغه تناظر کې تاسو خبرو کې اقبال خټک صاحب تاسو تیر ظلم هر کال تاسو دغه ریپورت جاری کوي او تیر ظلم تاسو اسلام آباد د پاکستان کې د خبريالانو یا د رسنوي لپاره تر ټولو خطرناک شار بللی وو هغه وخت زمو زین کې ځینې واقعیات وو هغه لکه خبريالانو لکه اسد علي تورو لکه ابصار عالم وو حامد میرو یا ځینې یو واقعیا دوی بنور شوی معنی به یې سړی دا فکر کوي چې کدا ستاسو غته اشاره وي خو اوس خو ستاسو په خیال باندې دغه سی واقعي دا د ولې اسلام آباد دا ځل بیا خطرناک شهر کې راغی
کاکر صاحب دې کې چې دې ګورو چې کله په پاکستان کې سیاسي یا معاشي درجه حرارت زیاتیږي او ژورنالیستانو باندې حالات هم خرابېږي او دغه وجه دا ده چې څنګه چې زمارو روحاني فوې چې هر یو کس غواړي چې د خپل طبې خبر د نشر شي او هغه خبر چې دی نه غواړي چې نشر شي اوبای چې ونشي هم دغه وجه ده چې موږ ګورو چې د وخت کې په پاکستان کې سیاسي او معاشي درجه حرارت ډیر زیات دی او لا خو ته به د یو اړخ لا به د بل اړخ په دامینس کې چې دی اوس آزاد ژورنالستان ته پاتې کېدل ډېره ګرانه شوه او نه یو اړخ نه د بل اړخ آزاد ژورنالست تسلیموي. موږ به حیثیت کوم یو قبایلي نظام کې اوسو او هغه دا دی چې زما خلاف به خبره نه کوي او تاسو ګورئ چې زموږ
یعنی د انتقام روایت چې دا د انتقام روایت ډېره ژوره ده پټول نه کی
دا دومره ژوره ده چې دا خلک د ډېر وخت اخلي تر څو چې موږ دا
یعنی تاسو چې دلته د سیاسي او اقتصادي درجه حرارت یعنی د سیاست غزيات شوی دی تاسو اشاره دی ته چې شاباش شریف په مقابله یا پی ڈی ایم په مقابله عمران خان یا بیا عدالت پکې هم یو رول لري یا پر فوج باندې تنقید کیږي نو تاسو واسي په اسلام آباد کې د نن نڅ دغه ادارې دی یا د ګوندونه دی د دغه اختلافات په نتیجه کې اسلام آباد د خبريالانو یا رسنوي د لپاره تر ټولو خطرناک شار ګرځیدلې دی.
ما په خیال کې دی وخت کې معلومات شلي ډېر مهم دي هر اړخ ته پر هر یو ګوند پر هغه ک عمران خان دی او شاباش شریف ته یا د پی ڈی ایم نور ګوندونه دي او کله چې دغه شانت حالات موږ وینو په پاکستان کې نو موږ دا وینو چې په ژورنالستانو باندې فشار زیات شي او هغه خلک واضح مقصد دا دی چې معلومات کنټرول کول غواړي دغه خلک هغه ګوندونه دي او هغه ریاستي خلک دي او دا د تیرو سو کلونو ډیره زیاته شوې ده او موږ کتل چې په اسلام آباد باندې خار چې هغه ډیر مهم خار دی پاکستان لپاره او لوسو لپاره او د دې ځکه مرکزی حکومت د دې ځکه د خلکو د قسمت فیصله کیږي سیاسي فیصله کیږي معاشي فیصله کیږي نور استر عدل تک دا نو یقینا فشار په ژورنالستان او په اسلام آباد کې زیات دی او د سر د فشار لګتا سو ګوري چې عمران خان کله عدالتونو ترازی هلته کې مونږ ګورو چې ژورنالستان چې دی پولیسي او دبي یا نور خلک د څه خلک چې نامعلوم او ته ویل کیږي زمونږ دغه رپورت مطابق چې دی تقریبا دیش کې صد نه زیات واقعات کې چې دی ریاستي یا حکومتي ادارې یا خلک یا ورسره نامعلومه خلک یا نامعلومه ادارې نقطه یو غټ شمیر دی چې د ګورو چې مونږ پاکستان په ژورنالستانو سو گزار نه کوي.
اقبال خټک صاحب زوبه بیا خیبر پښتونخوا بلوچستان تم زو ځکه چې په خوا باغه ډیر خطرناک وو د خبريالانو لپاره دغه کم رجحان د بدلیدو خبره ده پر دې به خبره کوم له تاسو زخه ځکه تاسو په دې سیمه کې ډیر کار کړی دی او خبريالانو سروینه او سفرونه هم کوي. انیف خان تاسو زخه یو سوال دی تاسو چې کوم تاسو خپل تاسو خیبر ټي وي کې کار کوي خبريالي ډیر فعال یاست ستاسو چې کوم پسمه کې خبريالان دي خصوصا چې کوم پښتانه دي دغه دي هغه داغو د شکایتونو دراتک سلسله زیاته شوې ده کم شوې ده شکل بدل شوې دي کنه هغه سیده لکه څنګه چې په خواوه
ککړ شپ یو هفته وړاندې زمونږه نمائنده دي بنو کې ګور وزیر هغه یو په تختولو دوه ورځې یو تقریبا یو نیمه ورځ دور سره ټول شپه ور سره ټول ورځ ور سره چکله پی تشدد کولو ویډیو ولا جوړ کړه ورته وی چې دا ویډیو درنه ځکه جوړو چې نور ته ده خایو چې ضروره دا دا عمل بده سر کیږي که زمونږ په حواله باندې زمونږ د خواهش مطابق چرن نه کوي صحافتي اقدار او میډیا ازادي او دا خبرې ټولې دا نشته پاغې لاقو کړه د بنو خبره کوم جین خابه پرې خوځو بیا ورته وی چې د پلانکی ایشوز باندې به ته خبره کیو پلانکی باندې به خبر نه کی
یعنی تاسو د دې یعنی کچرته د ته مسله نه جوړیږي تاسو ادارې ته تاسو ویلای شئ په کوم کوم موضوعات ورته ویلې دي تاسو نه کوي او که تاسو ته مشکل وي یا د امنیت ته مسله وي تاسو دا سوال جواب ضروري نه دی سره
زما ته اشاره ته مې هغه د کفر او د اسلام خبره نه دیږي هغه چې کوم مقامي سیاسي معاملات دی پاغه کې دغه په اړه باندې ورته ویل شوی دی چې په دې موضوع به خبره کیږي په دې باندې بنه کین هغه ورته وی ضروري ما خو کار نه دی اور ته کار دي دا به مون تخپل کارو معلوم دي خې ته شډول ته کړي دي بیا مظاهری شوی دي او باقاعده او دا سیم نه دا چې خلک نه معلوم دي اوس خو دا کړ سی خټک سی زمانہ ځات پدې باندې سر خلاص دي مخکې به دا خبره و چې نه معلوم اوس ته هر د هر عمل چې کوم خلک دي سوق چې کوم کاروای نه کوي هغه تقریبا معلومي هغه نه معلوم اوس نه معلوم نه دي هغه معلوم نه ټول ته ها او دا معلوم کې دوه نه پس هم دا غي خلاف سوق نه شي کولای نو خبر چې ګور وزیر صاحب سوچمو خبر کېدن واغه صفه خبر او چې بیا غوډ او بیډ ولا کې سوال تکي دا غیم په حواله
باندې شت طالبانو او د بدو طالبانو
خبر اگزیکټلی هغه او چټکړه او بقول د ګور وزیر صاحب او بیا غنو تفصيلي خبرې دي چې هغه پاک خبرې وګدي شي خود خبر زما دا دي چې اوس په موجوده صورتيال کې موږ دانو شویلې چې د پښتونخوا یا د بلوچستان صورتيال بهتر شوی دی بلکې زه پدې کې یو نقطه ویل غواړم صورتيال بهتر شوی نه دی بلکه د پښتونخوا او د بلوچستان صحافیان د مدور هسي چې په دې صورتيال سره مخ دي هغه ته اوس پته ده چې موږ به کوم شي بل ریپورت کوو
دا ډیره مهمه خبره ده دا ډیره مهمه خبره ده د خبرې کې اقبال خټک صاحب چونکې تحقیق کړی دی او دا ریپورت یې خپور کړی دی هم دې تزرات لمه چې اقبال خټک صاحب لکه اسلام آباد تاسو دوم کال دی تاسو اساسه تر ټولو خطرناک شهر دی خو قبایلی سیمه خیبر پښتونخوا او بلوچستان دا نه یوازې په سیاسي لحاظ پر خپل ځای باندې پاغې کې ګرما ګرمي ده بلکې هلته یو جنگ جګړه روانه ده که په بلوچستان کې د بلوچو بلتون غشتونکو جګړه ده که بیا په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې د وسلوالو طالبانو ولا کې ساده نو په داسې حالت کې آیا په کار دی چې تر ټولو خطرناک سیمه هغه ولای نه چې اسلام آباد دا ولی
صرف ستاسو سوال ورته د مرکز څخه کوم خبره نه شي موږ د ګور وزیر په والي سره تاسو دا وګورئ چې دا خبر ګډ ګور کې خور شوې ده تر نن پورې حکومت د اعلانونو کړو چې هغه په دغه حالات باندې ګور وزیر څه شي ویلي هغه باندې څه تحقیقات کوي نو حکومت خاموشي په خپل دغه خبرې موږ لپاره فکرمند دي ولې دې خاموش دي ولې دې په ګور وزیر یا دغه شاندې نور د یو سلويخ واقعات چې شوی دي په تیر یو کال کې په دې باندې ولې خاموش دي دا خاموشي په خپل هم ډېر معنی خېزه ده تر کومه پورې تاسو ویل د بلوچستان او د خیبر پختونخوا د دغه رپورت مطابق ټول نه کم واقعات په دغه دوه سیمو کې شوی دي ایا دا مطلب ده چې دلته کې آزاد ژورنالیزم کیږي دلته کې خطرات نشته دلته کې هر څه ماحول ټیک دي نه او وی چې په ټول نه پرمن علاقہ قبرستان وک قبرونه چې چرته د قبرونه جوړ دي
خاموشي وي
بلوچستان او خیبر پختونخوا چې ده دا د جرنالیزم د پر یو قسم قبرستان دی او د دې کې موږ ګورو چې د فوج ډیره زیاته موجودګی ده د فوج دلته کې د غزيات ته نو دې د وجه موږ ګورو چې جرنالستان په خپل اوس دغه یو فیصله ځان سره کړی ده چې خاموش دي پاتې شي یعنی ځان دې سنسر کی ځان دې سترګې پټي کی غوونه دې بند کی او خله دې هم بند کی نه دې ویني نه دې اوري او نه دې وینا کی ګنې ته ژوند ته خطرې او د دې مخالف دغه فیصله کولو کې بنیادی چې کوم ماته وجه ښکاری هغه د وتری وجوهات دي یو دا چې حکومت خپل د سي قانون سازي تر دو کالو مخکې پورې نه وکړي چې د شودرستانو د تحفظ لپاره سپیشل قانون سازي وشي دویم دا چې د میډیا ادارې خپلو کې د نن اچي دي سدسي نظام ورکړي نو چې شودرستان خپل شودرستان زیات محفوظ وساتي څنګه چې موږ غوړو د نړۍ نور میډیا ادارې چې خپل شودرستان محفوظ ساتل لپاره مختلف قسم ګامونه پورته کوي نو دا دغه سیمه چې دي واقعیت او حوالے سره خبر ورته کې لکه کم لیکن زه ګڼم چې تلته کې ژورنالیزم ډیر زیات نقصان پدې رسېدلې چې ژورنالستان خپل د ژوند محفوظ کول د پره هغه سچ دی ویني او وته معلوم دي
په هغه باندې ځانونه کانا چولې دي پښتو کې چې استلان شدیک حنیف خان لکه تاسو او اقبال خټک سیف دواړه په دې خبره متفق یاست چې په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې حالت ډیر خراب دی او خبريالانو ځانونه وړاندکړي کانکني او هغه شان نه ریپورت کوي چې کوم شان د ریپورت کولو ضرورت وي نو داسې حالاتو کې تاسو بیا د یو تجزیه په حساب باندې د دې نقصان او تاوانونه چرته خبريال روند یا کونسي او ځان نغرزه کې لو شان سره نو داغه نقصان تاسو ویني عملا په خیبر پښتونخوا بلوچستان کې سي په نتیجه کې دا سی بیا څه کېږي
چې تل کې کم د په تنظیمي سره باندې کم کرپشن روان دي او په کې ډېر لوی خلک انوالو دي هغه چې کم مقامی خلک دي او کم باسر قوتونه دي دا غو یو ګډ جوړ دي او هغه انت کې د خلکو د ډیولپمنت لپاره چې کم فند اخلي په مختلف شکلونو کې د سرکار نه او د غیر سرکاري ادارو نه دا هغه چې کم کرپشن روان دي هغه په ډاډه ژړه روان دي په آزاد منټ روان دي دا غو مخنیوي نشته لہذا د خلکو ترقی و درې درې ده د خلکو د اډوکیشن د پاره چې کوم بنیادی سہولیات پکار دي هغه نشته برابر دي ځکه چې تل څوک ریپورت نه کوي تل څوک وای نه څو خبرونه کې یو خلکو بنیادی چې کم د تعلیم یو حق دی هغه نه محروم دي په سرکاري سپتارونو کې چې کم الته کې روزانه چې کم حادثات کیږي په کوم طریقې سره خلک ځپل کیږي هغه ریپورت کیږي نه ځکه نه ریپورت کیږي چلته کې بیا هغه تنظیمي چې کم دا هغه مختلفو حلقو سره خپل اثر لري دومره زورور دی هغه چې دا غوي په حواله باندې خبرونه شي کولای دا تمام دا هغه خبر دي کوم چې موږ تخکار دي تاسو خو هغه کوم وګور دا په صرف اسمان دی او معاملې روانه ده په بنیادی په معاشره کې چې څومره مسائل دي دا هغه تمام مسائل د مخنیوي لپاره چې میډیا کم کردار ادا کوي د انفورمیشن په شکل کې هغه سلسله ودرېدلې ده او به حیثیت معاشره چې هغه ټول سیمه چې کومه ده هغه جمهور کار دا مخ ته نه ځي
مننه انف خان اقبال خټک سے قانونونو ته راچو ستاسو په کوششونو باندې د نورو رسنیو د نورو خبريالانو لکه انف خان دغه کم پی فیو جی دی یا نور اداري دی یو قانون په پاکستان کې د عمران خان په حکومت کې دغه سو یعنی پاسو نور دی ورسته دوه کال کې شنو دغه خو یو اثر وو چې د دې حالات چې کم تاسو بیانوي تاسو اساس نور خراب شوی دی دا خو فکارو چې نور بهتره شوی وای نو وجه څه ده چې قانون به تاسو هر وخت غوښتنه کو نو دا خو د قانون پاس شونه بیا
بالکل کاکر سے مرکز کے تقریبا یو نیم کالو شو چې دا قانون پاس شوی دی پس سن کې دو کالو شو چې دا قانون پاس شوی دی سن کې اوس چې د کال په شروع کې د قانون د لاندې یو کمیشن جوړېدل هغه کمیشن جوړ شو دا غړي غړي او ټاکلې شو دا غړي مشر او ټاکلې شو لیکن اوس هغه کمیشن ته چې نور مرسته ورکول ضرورت یعنی دا غړي دفتر نشته دي هغه سره د سپورټ سټاف نشته دي هغه سره انټرنیټ نشته دي هغه سره کورس نشته چې کینی پیغړي او د ژورنالستانو د ژوند د پاتې کوم خطرات دی په غوږ باندې مسلې ولا حل کې دا شانتی په مرکز کې چې تر اوسه پورې کمیشن نه دی جوړ شوی چې تر کړه پورې دا کمیشن نه جوړ شوی قانون بس هسې پروت دی او څوک ته څه فائدہ نشي اخیستی همدغه وجه ده چې موږ د تیر کال په دسمبر کې 2020 میاشت کې وزیر اعظم شهباز شریف طرف ته دا خبره مخته کړه او هغه خپل وینا کې دا ویل او دا ټول دنیا او قطر وای ورته چې هغه وزیر مزر ډیر زر کده لیکن موږ ګورو چې سیاسي دل ته به وخت کې درجه حرارت دومره زیات دی چې د حکومت اور سره د اپوزیشن سیاسي مشرانو د خلکو د مشکلات د ژورنالیزم د مشکلات د ژورنالټان د ژوند د مشکلات اړخته هیڅ سوچ فکر هغه چې څومره ورکول پکارو نو ورکړي کیږي سره خو بیا هم چې دا د دې ذمہواری ده چې باید چې دا
خبر
او یو خبر دا کوم چې نقصان غټ نقصان خلکو ته دی
ها
ولې چې دې ته معلومات نه رسی او که معلومات نه رسی نو تاسو بیا سوچو کې چې په دې تور تیار کې سبا کیږي او د خلکو ژوند او مستقبل به صحیح
مننه اقبال خټک سے زب اب راځم کې دای سي اخري سوال تاسو نو کما انف خان لکه یو خبر ادا کیږي چې د دې ټول کې سو خلاف یعنی رسنوي ته دمکاني په خبري اعلانو حمله مشکلات یا سنسرشپ په پاکستان کې یو وخت کې ډیر زیات موثره د تنظیمونو او د صحافیانو نو هغه به دیشانو ته جواب ویلی نو آیا په پاکستان کې خپل د صحافیانو تنظیمونه چي دي هغه هم دغه سي حالت د خرابېدو تر یو حد پورې ذمہوار دي چې هغه خپل هغه رول نه دا کوي لکه په خاطر ولی
تاسو خبره ډیر هنه پوری درست پدی دا چې دلته کې د صحافتي تنظیمونو په نوم باندې مختلف خلکو وړ وړ غوندونو کول او کړی دي جوړ کړی دي او هر یو سړی چې کوم دی هغه یا هر یو پن چې کوم دی هغه خپل مخصوص ایجنډا چې کوم دی هغه سر ته رسي جنون چې کوم تنظیمونه دی هغه ډیر پښمار دي نو دا هغه جنون تنظیمونه هغه اواز چې کوم دی هغه بیا دومره توانا نه وي یا دومره هغه اثر نه لري ځکه چې کوم خلک تاسو کی تقسیم جوړول غواړي هغه دا د سټیفیکیشن ورکې یل تاسو دومره تقسیم کی تاسو نو تخ اور خپل چې کوم اصل تنظیم دی هغه خی نو دغه یو بهانه چې کومه دا سرکاري دارو ته او باسر خلکو ته یو څه یو بهانه میرا شوې ده چې ساکان دی او
نه خو چې کوم اصلي تنظیم دی چې کوم اصلي تنظیم دی یا تاسو سره یاسته او تاسو به کینن واسه چې هغه اصلي تنظیم دی هغه اصلي تنظیم څه کوي کنه
بالکل جی مونږه د پاکستان فیڈرل یونین اف جرنالیسټ او آر ای یو جی د مونږ چې کوم د خټک سپت زیات پته ده مونګه په هر هفته کې چې د مونګه په سنس ایشو باندې مظاهری وی درنی وی باقاعده ملاقاتونه وی او الحمدلله دا غي اثر هم وی دا غي اثر پدې وی چې مونګه په ډیرو صحافیانو چې کوم معاملات دي هغه کې کلور سنې نو خپل خبره متعلقه خلکو ته رسول دي دا په غي باندې عمل سمر کیږي هغه بل ټاپک دی خو کم از کم مونږه یو خبره رسولو کوشش کو او خبره متعلقه خلکو ته رسو او خپل ځکم پروټیست د خپل احتجاج چکم دغه ریکارډ کو او خټک صاحب دغه گواه دی ځکه چې دوی په خپل هم زموږ په مختلفو پروګرامونو کې شرکت دوی کوي نو لهذا د خپل وسه پورې مونږه کوشش روان دي او کوشش کوو دا به ان شاء الله جاری وي خو کوم خلک چې غواړي چې صحافتي تنظیمونه دي کمزوري وي دا غوی په ایمان باندې دا غوی په وینا باندې دا غوی په سازشونو باندې دلته کې واړه واړه غوندونه چې کوم دي دا غي جوړول وسره تر اوسه روان ده او چې کړي نو لوی ایشو راځي نو غي لوی ایشو اډرس کولو په ځی باندې د صحافتي تنظیمونو کوم اختلافات دی په غي باندې خبره شروع کړي
مننه حنیف رحمان صاحب اقبال خټک صاحب لکه څنګه چې حنیف خان خبره وکړه تاسو آیا خپل صحافتي تنظیمونه ځکه تاسو هم ډیره تجربه لري خپل ډیر وخت جرنالستان پات سوی هغه خپل وخت سره کې تاسو موازنه وکي آیا خپل د خبريالانو څکم تنظیمونه دي هغه زمواره دي د جنو حالات
مو په خیال کې زمواره بوله و چې کړه کچر دي ریاست حکومتونه کوشش نه وکړي چې د تقسیم کړي شي په خیال کې یو منظم مهم لاندې چې په پاکستان کې جرنالستان تسلیم تقسیم کړی دي نه صرف جرنالستان بلکې د میډیا ادارې هم نه صرف د میډیا ادارې بلکې د میډیا مالکان هم او دا د دې شاته یو خاص مقصد و یعنی چې په یو ځای داخله راغون نشي نو کچرې جرنالستان د ریاست سره مقابله نشي کولای نه دي سر ټینګو نشته نه دي سر جازو نشته نه دي سر نور وسایل شته دي نو زه ګڼم چې دغه تنظیمونه به اله بنیادی طور باندې ماغو زمواره کچرې ریاست یو صحیح انوایرمنت کریئیټ کړی دی د خوف وجه نه جوړ شوی دی وخت کې مونږ ګورو چې دغه کم واقعیات دي په دې کې عام سړی یا طالب دومره ملوث نه دی څومره ریاستي ادارې یا خلک یا وسره هغه ګوندونه چې په حکومت کې دي نو دا ډېره تشویش خبره ده ما خپل کې دای چې پاکستان کې د میډیا د یو فریق په تور باندې تسلیم کړی شي مونږ دا غوښنو
شم دا سوال ز کوم تاسو نه اقبال خټک سه باخري سوال به تاسو په یو منټ یو نیم منټ کې راته جواب راکړي چې تاسو مبارزه کوي کوششونه کوي هلي ځلی کواست او بیا هم اخیره کې ریپورت بیا شایع کړي په پاره کې حالت د بهتره کېدو پر ځای نورم خراب شوی وي د دې ټولو حل څه دی تاسو اوس کوم نتیجه ته رسیدلی یاست
ما په خیال کې د دې وجه حل ماته د ښکاری تر کله پورې چې میډیا ادارې په خپل ژورنالستان حکومت دا درې وړ چې په شریکه سره ګامونه پورته نکړي دغه سوچ کول چې میډیا به آزاد وي او میډیا به محفوظ وي زم چې ډیر ګران به وي سو دا نه صرف میډیا یوازې کول شي نه ژورنالستان یوازې کول شي نه حکومت یوازې کول شي دا درې وړ فرق به چې یو ځای شي خدای دغه په پاکستان کې
یو مسله دا ده چې مسله دا ده د درې وړ بچنګ یو ځای کې ځکه دا درې وړ خو یو بل حزت دي کنه دا خاصي یو جنرال خبره کېدلای شي عمومي خبره خو عملی څه کېده
باید دا کې دي شي باید چې موږ خپل غږ ورسو باید چې خپل موږ مبارزه جاری وساتو او باید چې موږ نور ملګری وو او حکومتونو کې هم به تاسو ملګری پیدا شي دا قانون چې جوړ شوی او دا قانون کې موږ سره ټول سیاسي ګوندونو مرسته کړې و او دا قانون متفقه قانون یو سیاسي ګوند په دې باندې سو اپوزیشن یا مخالفت نه وکړي موږ غنو چې دا مبارزه لا نور هم کول ستاسو لیکن سیاسي ګوندونه باید چې په دې خبره ځان پوي کې چې آزاد میډیا د دې مفادات په حق کې ده او د خلکو د مفادات په حق کې ده
ډېر ډېر مننه اقبال خټک صاحب ستاسو او حنیف رحمان صاحب ستاسو چې د مشال لیډو په دې بحث کې برخه واخسته وخت هم دومره وو خو بهرال ډېر ډېر مننه شو وخت او شروات دای په امان دا و د مشال ترنلاندې بحث چې پکې مو د مې درې منېټه چې هر کال د رسنیو د ازادۍ دروازې په توګه منځل کیږي په پاکستان کې په خبر پښتونخوا کې او بلوچستان کې په خبريالانو او د رسنیو پر مختلفو اړخونو خبري کولې ملوانو په پاکستان کې د خبريالانو د حقوقو او د رسنیو د ازادۍ لپاره کارکونکو سازمان فریډم نتورک مشر اقبال خټک او په اسلام آباد کې د خبريالانو د سازمان یو فعال غړی حنیف رحمانو بحث هم په دې ځای پاتې ورسېده عبدالحق کاکر دوی اجازه غواړي
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو د سهار له نهو د مخم تر وو بجو د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپریږي منځنۍ سپا شپږ سو یو ویش کیلو هرڅه لنډې سپې 15,250 2,130 او 15,315 کلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 621 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.